په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې بیګای په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي چې د اکتوبر د 1 او 15 تر منځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې دې زلزلو د مړو شمیر 1300 تنه ښودل شوی او خبر پڼه هم درس په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 3000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خبر پڼې له مخې تخمینا 1400 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلې دي. وچا په یو بیان کې همداراز وایي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بنده شوې او له څو ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفح سرحد د مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې د وتلو هڅه یې کوله. د خیریه ټولنو د چارواکو په وینا سلګونه نورې لارې هم د مصر له اوریش ښار څخه د ساحلي سړک په وسیله تر رفح پورې د 40 کیلومتر مزل په مقصد وخوځېدل. بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. ایران د هغه کشتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوې ټول په 22 کاله بند محکوم کړي دي. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د دې کشتۍ څو تنه عمله درلوده او څوک په څو کاله بند محکوم شوی دی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې یوه بهرنۍ کشتۍ چې 12 میلیون لیټره تیل یې قاچاق کول ونیوله. د قضایي چارواکو په وینا د دې کشتۍ تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د آسیایي جام ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمېنه اولن باتور کې ترسره شوه، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. په مخکېنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه هم افغانستان د یو ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلې یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیا ویلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 245 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. د هرات له زلزله ځپلو سره د نړیوالو د مرستو د بهیر په باب به د چارو له یوه متخصص سره وغږیږو. آیا له افغانستان سره بشري مرستې په دې هیواد کې د فقر اندازه کمولی شي؟
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې هېواد کې د خلکو اقتصادي ژوند ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د افغان خبریالانو فدراسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د پاکستان له سرپرست صدراعظم غوښتي دي چې افغان خبریالان دې له دې هېواده نه باسي.
نو التف افغانستان کې دغه خبريالان ته زما په شان ډیرو ژوند په خطر کې دی، یلته مرته تهدید دی.
دا به هم واوري چې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او ملستان ولسوالیو ترمنځ د یو غرني کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
وکورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دکاندارانو څخه ټوله کړل، دوه خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له وروستي حال خبر شي. د ناروی د کډوالو شورا مشریان ایګلن وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نږدي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې زلزلو کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمنو ته د رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي د ټولونو له کلونو جګړو او بې وسلې وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو اوبو او روغتیایي مرستو ډېر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې په کار دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تېرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی دی.
د اقتصادي چارو پو ازرخ شافیزی هم راسره وصل شوی دی. حافظی صاحب خبرونه ته راغلاست د هرات زلزله یو وار بیا په افغانستان کې روان بشری بحران ته د نړیوالو پام راړولی دی. په راپور کې مو واوریدل چې د هرات زلزله ځپلي ډیرو مرستو ته اړتیا لري. دغه بهیر چې تر اوسه پورې تاسو څارلی، آیا فکر کوئ چې ورسره د زلزله ځپلو سره تر اوسه نړیوالو لازم مرسته شوې ده د نړیوالو لخوا؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو محترمو همکارانو او درنو اوریدونکو ته. اول خدا تسلیت وایم زلزله سره ټولو ته. ډیر خلک شهیدان شول، ډیر خلک تپیان دي او ډیر خلک لالهاند او سرګردان او بیکوره شول. هر صورت خدا پیخی دی، هم مخکنی جنجالونه کم نه و چې اوس دا هم رات زیات شو. دلتا په جریان کې هم هر ورځ تقریبا 1500 خوراک ډوډۍ د دې خصوصي سکتور لخوا ویشل کیږي هلته وړل کیږي. او په عین زمان کې بیړنۍ د کور جوړولو مسله هم مطرح ده. دا زموږ خپل د خلکو مرستې دي، تقریبا 100 کورنۍ لپاره په راتلونکي یو میاشت کې چیرې ځای ورته وټاکل شي یوازې د زمونږ همکار مومنجان عزیزی د عزیز ګروپ استازیتوب هلته کار کوي. د افغانستان د تیلو او د ګازو د اتحادیې خلک هم یو کلی ودانوي او د هغوی اعضا هم هر یو ژمنه کړې دي چې کورونه جوړ کړي او د دوی اټکل دغه دی چې د ژمې څخه د مخه خپل کورونه کزای ورته وټاکل شي، د حکومت لخوا مځکې ورته ورکړي، خوندي ځای دوی خپل کار کوي. یعنی اوس مهال د بینلی مؤسساتو د مرستو څخه موږ مننه کوو. اما اولین ګروپ چې دلته خلکو ته ورسېدل خپل محلي خلک ول او په تیره بیا خصوصي اما د خارجیان اټکل یو کال دی وای دوه کاله په بر کې نیسي دوی سره مرسته وشي او عیسایان چې ورکوي یو شان نه دي. یو اشاره شپږ میلیون نفر ځپل شوي خلک بولي، یو تعداد یې پنځه اتیا زره ښیي، یو تعداد یې بیا وایي چې شاوخوا لس زره کسان
بل بل د مړو او د ټپیانو په باب هم متناقض څرګندونې شوي، ارقام ورکول شوي دي، تر اوسه پورې دقیق وایي چې دا هم نه دي. په هر صورت نن د بېوزلۍ یا د فقر د له منځه وړلو نړیواله ورځ هم ده او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی څه موده مخکې ویلو چې په افغانستان کې پنځه اتیا سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د فقر کرخه په مختلفو هیوادونو کې جلا تعریفونه لري، د هغه هیواد ناخالص عوایدو پر اساس باندې تعینېږي. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې پنځه اتیا سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او کوم د فقر کرخه کومه کرخه ده؟
کرخه خو متاسفانه د متفاوت تعریفونه لري په بیل بیل هیوادونو کې د بیل بیل اشخاص لخوا. اصلی خدا غدی چې انسانان د ژوندانه لپاره هر ورځ خپل انرژي او قوت مصرفوي، اسوک چې خپل قوت بیرته نشي اخیستلای دا فقیر بلل کیږي. یعنی فیزیولوژیک نورم د تغذیه چې ورسره نه وي په هر قیمت چې وي هغه فقیر دی. بیا په ځینې ورسره پاتې هیوادونه لکه افغانستان دا په پام کې نه نیول کیږي. یو څوک چې یو ډالر په ورځ کې هم عاید ولري دا فقیر نه بلکی تر ډالر څخه چخکته شو بیا دا فقیر بلکی. مخکې هم خوړی رئیس ولسمشر ویلی و چې کچیری مونږه دوه ډالر د ورځې د عاید سرانه وبولو دغه څخه لاندې ونه فیصد د افغانستان خلک د فقر تر کرښې لاندې راځي. اوس خو ځا لا چې خراب شوې دي او زمونږ اوس په افغانستان کې یو ډالر د فقر کرخه ده. که عواید یو ډالر په د یو انسان کم وي بیا هغه فقیر بلل کیږي. حال دا چې یو ډالر د یو وخت ډوډۍ هم نه کیږي.
دغه مرسته چې له افغانستان سره اوس په بشري برخه کې کیږي، آیا دا کوم درد دوا کولی شي، د فقر هغه اندازه کمولی شي؟
فقر نشي کمولی، خو دا خصلت استراري ده د لپاره چې خلک د آنی مرګ څخه وژغوري. یو څاسکي اوبه د بیمار ستو ورکول دي، خولې ته ورکول دي، دا اساسي چاره نه ده. هیوادونه د درویزي او د مرستې له لارې وصیتوب ته نه رسیږي، په خپل پښو نه درېږي. نو د فقر د منځه لپاره باید منظم پروګرامونه وي او نړیوال حمایت موجود وي. اوس خو مونږ د هر شی څخه محروم یو. د سازمان ملل متحد کې یو ښه پروګرام په نوم د توسعې پایدار، هغه توسعې پایدار وروسته پاتې هیوادونو سره بېسارې مرستې کولې تر څو دوی د فقر پر ضد مبارزه وکړي او ډېر معقول وو. نه یوازې د ډوډۍ برابرولو لپاره په عین زمان کې د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره، د تحصیل لپاره او د صحي خدماتو هم پکې شامل وي. اوس دغه څخه موږ محروم یو او اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، هغه پروګرام څخه موږ ګټه نشو پورته کولی.
مننه کور ودان د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي و. نن سیشن بی د اکتوبر ولسمه د بې وزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ژوند ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د خبرونې په دوام کې به درته خبر کړو.
لښ خړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ بیا هم د هرات د زلزلې په موضوع کې تم کې ګډي ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي په هرات کې د وروستي زلزلو له امله 245 ماشومان به سرپرسته شوي دي. له بلې خوا زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو په نیت یو بلې خوا زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو یو بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په زلزلو کې د بې سرپرسته ماشومانو څخه ساتنه کوي، خو په هرات کې د طالبانو حکومت د والي ویاند د راپور ته خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستي زلزلو له امله 215 ماشومان بي سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یو اعلامیه کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. دې سازمان زیاته کړې اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 3.6 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیر دوه اونیو کې نږدې 5 زلزلې شوي چې د شدت کچه یې د ریختر په کچه له 3 تر 6.5 درجو وه. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې ولایت ته تللی د خپل نوم د خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی له دې ماشومانو د یو شمېر د ساتنې لپاره کړې وه.
مثلا ځوان هلکانو ډېر واړه ماشومانو چې پاتې شوي وو دوی پرې نه خودل چې له موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ ښځې یو، دوی روزو تر هغو چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه، بیا یې له ځان سره یوړل. نه پوهېږم چې خپله یې غواړي وساتي که څنګه. دا ټول هغه کسانو چې د کورنۍ غړي له منځه تللي وو.
په هرات کې وروستیو زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج او اوقافو رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر، یو خولۍ او یو د نتوب د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته. البته د دوی خپل غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو، لوبې مو ورسره وکړې، ډیر خوشاله شول.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو شلو ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې بې سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپیژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د هرات په وروستیو زلزلو کې 1500 مړه شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو کچه هم کمه نه ده. ډیر خلک اوس هم په خاره ولسوالیو کې د زلزلې له ویرې او د کورونو د ویجاړېدو له امله د خپلو کورونو د باندې شپې او ورځې تېروي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
او سمې ونړې ولا موضوع په داسال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځنی ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د ترانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لري کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د تنلارې ډلې له خونړي حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابنده شوې ده. داسې مهال چې د اسرائیل لخوا د غزې د ترانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلا بنده کړي او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول.
د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9100 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرایلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلی دی چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغان خبريالانو فدراسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ غوښتي چې افغان خبريالان له دې هیواد نباسي. ډیری خبريالان هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ویرې له افغانستان تللي او پاکستان ته کډه شوي دي.
په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر محمد شاروخ طاهری وایي د فدراسیون په یو لیک کې د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ څخه غوښتي چې افغان خبريالان له دې هیواد څخه نباسي. ښاغلی طاهری زیاتوي دغه لیک د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم دفتر او د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر ته استول شوی چې څو نورې غوښتنې هم پکې مطرح شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان له صدر اعظم غوښتي هغه خبر یالان چې وزینه لري دوی ته ویزې ورکړل شي او هغه خبر یالان چې ویزې نه دي تمدید شوی د هغوی ویزې دي تمدید شي. ځنه هغه خبر یالان چې اروپایي او نورو لویدوزو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه لري باید د سفر زمينه ورته برابر او اجازه ورکړل شي چې له پاکستان څخه ووزي.
کس پاکستان خارج شوه
په دغه لیکې د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتل شوي چې پاکستاني پولیس له افغانانو سره تاوتریخوالی بس کړي او انساني چلند یې ورسره وکړي. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په خپل لیک کې خبرداری ورکړی چې که په پاکستان کې مېشت افغان خبريالان افغانستان ته ستانه شي دوی یو کورنۍ به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د اکتوبر میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي که نن له جبري اخراج سره به مخ شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت ځینې افغان خبريالان هم وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې دوه افغان خبريالانو احمد شاه مروت او بخت محمد ریحان ازادي رادیو ته وویل
تمام خبرنګارای چې بلنده پاکستان باندې
ټول خبريالان چې په پاکستان کې دي په یو نامعلوم حالت کې دیونه پوهیږي چې کومې خواته لاړ شي او څه وکړي. زه هیله لرم هغه بنسټونه چې له خبريالانو سره مرسته او ملاتړ کوي دې مسلې ته پام وکړي
بر خبرنګارو کومک منده خدمت توجه وکړي.
نو دا اوس چې کوم د خبريالانو توید فدراسیون د پاکستان د کورنی چارو وزارت ته غوښتنه کړې ده چې تر څو په دا برخه کې همکاري وسی او کوم خبريالان چې د پاکستان کې اوسېږي دا غوي په پاتې کېدو کې دوی سره همکاري وکړي ځکه کدی چې بیرته افغانستان ته واستول سي لکه دا اوس دوی د ماجرینو پروسه شروع کړي چې بیرته افغانستان ته ستي. نو هلته په افغانستان کې دغه خبريالان ته زما په شان ډیر ژوند په خطر کې دی هلته مرته تهدید دي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته یو زیات شمېر افغان خبريالان هغه څه چې دوی امنیتي ګواښونه بولي لامل پاکستان ته لاړل چې له هغه هیواد څخه نورو ودونو ته د پناه اخیستلو په خاطر لاړ شي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو شکایتونه کړي وو چې د خبريالانو د ملاتړ او نورو بنسټونو څخه هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د مناسب کاري چاپیریال درمنځته کول ژمنه کړې وه خو د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د استخباراتو ادارې له لورې د خبريالانو د نیولو او ځورولو ګڼ راپورونه خپاره شوي چې له دې ډلې مرتضی بهبودي او ځینې نور خبريالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او د دې ترڅنګ د طالبانو له لورې په خبريالانو او رسنیو ډېر محدودیتونه هم لګول شوي دي.
ازادي راډیو اوري له غزنی د رغونې د چارو په اړه مو یو راپور درته غوره کړی و خو د وخت کمښت له کبله دا راپور نشو خپرولی. په نورو خپرونو کې به واورې. خو نن سه شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ژوند ته کتنه کړې. په تیره د هغو چې په وروستیو کلونو کې د عاید سرچینې له لاسه ورکړې دي.
نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاسو ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خپرې شوي، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیجلی واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 30% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د بیکاری او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم را رسیدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکي ملیحې ازادي ورته ویل پخوا یې په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندي د اسلام علي اړش بچي پیرکی په خولو ته مخه کړی. هغه ویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکی په خوم کا د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتوي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې د طالبانو لخوا د میرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل میړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او میړه په کور بیکاره ناست دي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم چون کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط ښه وو. اوس موږ دواړه بیکاره یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټولې ښځې په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه یې له موږ واخیستل.
خریداري کړم.
د ښځو تر څنګ نارینه هم وایي چې بیکاري ډېره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کړي، یاد چې ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
یو څلوېښت کاله په حکومت کې خدمت کړی، د کور کرایه 3000 ده. کابو دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې نه ده ورکړی. هر ورځ د کور مالک ځي او راځي، نه ځمکه لرم نه دوکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هغې ورځې راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایي کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې سیاسي بدلونونو د بیوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغېز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره نسبي مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلي شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 700 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. ښاغلي ګوترش ویلي له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي او انرژي، کار، کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران، تعبیز او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک بتر 2013 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د لمانځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.